Bom de ideia.
السلام علیکم ستریم شه زه صفی ولستان اگزایمو کراغلاست ویم پیل با پا خبرونو باندی وکروم له پاکستان راستنیدون که افغان کډوال ادعا کوي چې د هغې واد نه دراوتلو پر مهال د کور د وسایلو او بار د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. اکثر دغو کډوالو ته ویل شوي چې تش لاس به افغانستان ته ستنېږئ، هغسې چې پاکستان ته راغلي وي. رسما لا پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ښایي لومړی وار وي چې له کډوالو څخه د هغوی بار او بسترې راګرځول کیږي. پاکستان د اپریل له لومړۍ د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغانان په پاکستان کې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري چې د غیواده د را ایستلو له خطر سره مخ دي. ایران کې د سږني نوروز د رخصتیو پر مهال ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 880 کسان مړه او څه باندې 20,000 نور ټپیان شوي دي. د ایران د لویو لارو د پولیسو چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي، د نوروز د 20 ورځو رخصتیو پر مهال لږ تر لږه 1,000,000 ټرافیکي پیښې شوي. د نوروز پر مهال د ایران په لویو لارو د موټرو تګ راتګ څو برابره کیږي چې ورسره د ټرافیکي پیښو او مرګ ژوبلو شمېر هم د پام وړ لوړ ځي. افغانستان کې هم سږني اختر په 4 ورځو کې د ټرافیکي پیښو له امله 13 تنه مړه او 155 نور کسان ټپیان شوي. د ټرافیکو ریاست ویلي دغو ورځو کې لږ تر لږه 80 ټرافیکي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. یو برتانوي جوړه چې څه باندې 9 اونۍ د طالبانو لخوا بندي ده وایي د طالبانو زندان دوزخ ته ورته دی. 90 کلن پیټر رینولدز او میرمن یې باربي د څرخي پله له زندانه برتانوي رسنیو سره خبرې کړي. هغه ویلي طالبانو دوی له خطرناکه مجرمینو سره یو ځای اچولي او یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي. د پیټر زوی له ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د پلار او مور په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمېنه کیف باندې بالستیک توغندی او د خارکیف په ختیځ کې بم غورځولی دی. دا بریدونه د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا نورې زیانمنولی شي. د اپریل پر 6 په کیف کې برید د اوکراین په دولتي پیسو د چلیدونکي آزادي ودانۍ ته سخت زیان رسولی. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. او د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبغاړو په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې هم نیپال ته ماته ورکړه. دا لوبه د نیپال په کوربتوب په ملپانی سټډیوم کې وشوه. افغان ټیم که څه هم د 109 شپېتو منډو کم هدف ټاکلی و، خو وتوانېد سیال ټیم د 1 منډې په توپیر مات کړي. اولنۍ لوبه کې تیره پنجشنبه افغان لوبډلې 300 منډې کړې وې او د نیپال ټول لوبغاړي په 110 منډو آوټ کړل. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دغه خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. کولای شئ زموږ پروګرامونه هم په azadiradio.com کې په ژوندۍ بڼه واورئ.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیع عیار کوي. په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو. حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي، بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي. د WHO د ارزونې له مخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او له خاورو سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحه وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي، ګرځي او لوبې کوي، او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري. WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحه یو ډیره مهمه برخه ده، نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی، بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغیزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي. ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و. WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو. د روغتیا د ژوند شتمنی په نننۍ پروګرام کې له خپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحه پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو. ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه سره دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
زما د مینې ډک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو کده سره لیکوم او را دې کوم ډیر ستاسو خمنه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم. ما تقریبا 15 کال په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې، ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومه اشتباهګانې را مات خوښ شي. مهرباني، زه ستاسو په خدمت کې. مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه.
مننه ډاکټر صاحب. حفظ الصحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي، یا موږ په نظافت ورته وایو، په مکتبونو کې مهم یو مضمون درلود د نظافت په باب، دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه ک لمړی لاند رانه وچوي په افغانستان کې وضعیت څنګه دی، ورسته به بیا نور پښتنو ته هم لاړ شو. مهرباني.
مننه ګرانم. نظافت نه تنها په انسانانو کې، حتی حیوانات هم نظافت په ځان باندې قبلوي. کچېره پښو سپای موګه او داس نور حیوانات وګورو، یا مچۍ، دوی د خپل ځان د پاکوالي لپاره همیشه په تلاش کې دي او نه غواړي چې کوم میکروب یا ناوړه شی د دوی په ځان کې. انسانان هم همیشه د خپل پاکوالي لپاره، د خپل خوراک لپاره پام دی هڅه کوي چې د ناروغۍ نه مخنیوي وکړي. نو کچیر موږ دغه څو کال په خوا د کورونا د مرض سره سم موږ ته ډیره دقیقه شو چې پاکوالی، نظافت او د میکروبونو ځان ساتل څومره مهم کار دی. تر هغه پورې هر څوک پیدل چې لاس مینځل ضروري کار دی، مګر پر وروسته د کورونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی، نظافت. یعنی په ډیر جزئی یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د انسان نه بل انسان ته، حتی د حیوانات نه انسان ته، او یا د نور ځای څخه انسان ته انتقال شي. ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډیر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان، دا د ژوند او د صحت یو اجمنه ده.
ډاکټر صاحب، اکثرا مونږ وینو چې په کلیو کې، مخصوصا په کلیو کې، البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو، په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي، هلته ګرځي بېغامه، راځي په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي. دا د مونږ د حفظ صحه وضعیت، البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولی په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغیز یې څه دي، یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زل تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې اغیز په ماشومانو څه دی؟
موږ معمولا د خلکو نه یو چان یو څو غوړ فلانه نه فرداس شو پلانه داس شو، مګر هغه جدي مشکلات چې دغه سره تبابت سره کار لري، هغه سره خلک کم معلومات لري. ځکه موږ په ورځ کې ډیر انسانان چې دغه مرضې سره، امراض سره، یا ناروغۍ سره ارتباط لري او ورباندې مبتلا دي، دا غوسره ډیر زیات کارو او په نورماله ټولنه کې هغه دومره سره کار ورته نه دی او دومره جدي نه نسی. او هغه ټولنه کې چې علمي ساویه، د پوهې ساویه ټیټوي، هغه په دې شانه کم پوهیږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمیر خلک بې سواد دي او یاد عمومي پوهې نه څخه د تحلیل پاتې دي، ډیر جزئیات او د میکروب په نامه باندې، یاد ویروس په نامه باندې، دغه سي اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري. ځکه نو په خپل په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مرزي علت څه دی. ډیر خلک د پریان وهلې، د جن وهلې، د پسترګو شوی دی، د نظر شوی دی، د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دي چې مثلا او په هیڅ دي اصلي علت څه شي دي. بل خبره ده چې یو طبيعي د ایمون سیستم، یعنی د بدن د مقاومت سیستم، د په طبيعي توګه د طبيعي چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژوند سره ارتباطات لري او د ښاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژوند سره او یا د نور طبیعي مواد سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیوانات سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي او په دې توګه کولای شي چې د ډیرو ناروغیو سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمېر ماشومان چې دغه حالات سره مخامخ دي، هغوی ته په اندازه طبیعي توګه دغه مقاومت زیاتیږي. مګر دا په دې معنی نه ده چې باید ماشومان ټول په خوره کې باید لوبې وکړي. چې
ډاکټر صاحب، او به دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایرسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مقصد د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا لدې اندازې نه زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده؟
همداسته، بالکل همداسته. اوس مثلا که ماشومان په خاور او په نور ځای کې لوبه کوي او وروسته لغنه وروسته لوبه نه باید اتمن خپل لاسونه پریمنځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبه کوي خصوصا په داسې ایوادونو کې لکه افغانستان چې اغلب عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډیر خلک د توالتونه او د پدرفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري او متاسفانه چې دا ټول بدرفت په کوڅو کې د حیواناتو او د انسانانو فضله مواد هر چیرته پراتی وي، په همدې سبب د ناروغیدو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو له دې خوا بل له دې خوا چې خلک خپل د نظافت امکانات کم لري، مثلا روانو بې په ټولو کورو کې نشته او یا مثلا د لاسو د مینځلو لپاره صابون یا د افونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کیږي چې دغه ماشومان ډیر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، نورې پوښتنې هم شته، خو دا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، د لپاره چې په ځنډ کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کوي او بیا مو خپل پوښتنه وایست. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
او مننه محمد احمدی مغلانه مزنګ ولای محترمه جوړ لوسیګه ډاکټر صاحبان ته سلامونه وای.
مننه پرونه ته خرغ لاس تاسو زمونږ دایمي همکار یاست.
بله صاحب، مننه تاسو ډیر مننه وکړ چې ډاکټر صاحب مونږ ته دغه احساس زحمت نس پر کولای په ټول کې افغانستان خلکو غوړه تاسو به تر مدني ډاکټر صاحب چې ویل مونږ ډیر دغه راځو تقریبا اس بل سي ته وګورئ د څه خاص توجه په ټول کې وکړو نشته د افغانستان کې دغه تاسو ډیره ټیړی کیږي چې دا خبره یو کې دا د متاشه ډاکټر صاحبان په څیر خلکو ته چې باید دا سپایو په مشمال لپاره اسبل سهري دا شانت باید خاص توجه وشي. په ټول کې چې موږ افغانستان یو جنګوال موږ دا تاکل محترمه کته چې روښنو ته راځو کې وګورې دا ولا توګه خارو کې ډیر مشمال دی نه وګورې چې په ناس نه سي اخته دي تقریبا وګورې چې را بغل یو رقم چې نه بغل نشي ډیر مکروبي سي یعنی تقریبا ډیر د وزن باندې فکيږي نو دا هغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیاتی نو دا وګانې چې ګورو مې کیفیت دي نو هغه ومنې چې ټول ګورو تکات چې موږ خپل هغه خاص توجه خپل ورو مشمان ته کوو یا ضرورت سندره چې جګ دي نه زړه مرمنې یا زړه نه نه دي په دغه خپل دي معمول په دغه شت نه پاک وګو یا غیر شي او خړې تقریبا دغه استفاده کوي یا دا مشمان ګورو تکات چې محترم نو کانه موږ د سوي دغه بابا ان کې رقم ته مکرو به خيري نو په دغه خپل باندې موږ تقریبا موږ څه خاص یو پرمندند اوسه ته توجه وکړي کومه غره توجه کو ته قسم محترمه یعنی مرزي ناروغي به کم شي یعنی په خپل باندې موږ خپل مقصیر به شي خبره نو بل ډاکټر صاحب نن دا پښتنه واسي موږ څوک سره کوم ګور جوش کو وي یعنی دا د موږ ته وګورل درته غیر شي په خپل باندې ډیر
زیات مننه احمدی صاحب. ډاکټر صاحب شیر تاسو پښتنه واورید د اوریدونکو؟
بله ته اوسنه سم ورده د غوی د زپلاس پوشو مچ د دوری د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي.
او بالکل همدای اصلي پښتنه البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکیته. مهرباني تاسو خپل ځواب وایست دوی ته.
مهربانی محترمه دوست، دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی. خب بیا هم زیار تاسو به توجه کوم ما شومان کولای شي هر چی طلب وکي دوی باید خپل لوب وکي خپل ازادي ولري، مګر دی دوی سره ډیر مهم دا دی چې دوی باید وپوهل شي په ډیر ماشوم ته یو نیم کلنی دوه کلنی سنه سال که ما شما دی ته متوجه کی چې پاکی او نظافت چیرته دی. یعنی هر څومره چې مونږ د مخه ما شوم د حفظ صحه ته متوجه کو، امر به دوی متوجه وي خپل صحت او سلامتی ته. نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ما شما ته دا ورو په یول شي چې شی پاک او شی ناپاک دی او چه شی مریضی چه شی ده او لکوم لار نه سرای که ریشی چه مریشی او څنګه دغه مریضی او میکروبون ده مونگ بدن ترازی او مونگ تا یو مرض را چه ای. په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبر راشي اته مخکې لغونه باید د هغوی سره پاکی و نظافت ورکاره شي. هغه څه چې مونږ کوو ماشومان د مونږ څخه هم دا ټول زده کوي، یعنی مونږ د ماشومانو آینه یې ورته که چیرې مونږ خپله نظافت مراعتوو، لاسونه مینځو او خپله پاکوالی او نظافت ته متوجه وو، ماشومان د مونږ سره همدغه شی کوي. دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کیږي دغه اوبه معمولا ښه پاکوالی نه لري، ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دغه اوبه ټول پنځه په ځای په مځکه کې جذبیږي، ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دغه اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې نه باسل کیږي. او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي او دا څاګانو اوبه صحی نه دي، ځکه په هغو کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوي دي، ځکه نو اوبه باید اتمن که چیرې امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي. که چیرې دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک دپاره وایشول شي، وروسته له هغه نه د هغې څخه استفاده وشي. خوراکي مواد تاسو یاده کړه چې د هغو نه څه رقم ګټه وکړي، مثلا که چیرې یو خوراک پخول کیږي او کېدای شي د بل ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نه ساتل کیږي، نو که چیرې یخچال نه وي هغوی نه ساتل کیږي، ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې هره ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات میوهجات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي او خطر د دې وجود لري چې په هغو کې د مختلف پارازیتونو اګۍ پکې وي او دغه اګۍ کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمجوي مرضونه ماشومان او غټان ته پیدا شي، ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن وي یاد پاخه ډول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمینځل شي تر څو چې ممکنه ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي، په مالګو اوبو باندې پریمینځل شي بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک لپاره آماده شي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې راسره دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپله پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تاسو ستاسو د خبرو او ملمنو په نوم کې له احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ستړي مې شي
کار دي تو خیم د زابل ولایت
تو حساب هر کله راز راغلی.
نه متاسف تاسو ستاسو منځنۍ څه په ډول سپورني ویګن تر اوسه باندې مو هیڅ پرونه نه دا ارګې دی
مننه تو حساب د خبرونه پروگرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن مننه وکړئ
مننه موږ به نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې نستر مقام لري موږ کې متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده اند نظافت نه یوازې د سړي پاکشان وخوري یا پاک کالي وشان نظافت په ټولو شانو کې مراعات کیږي په کور کې په دینداري کې په اوداسه کې په غسل کې په ټولو شانو کې دا شریعت راخستې د نظافت یو مهم رکن دی یو مهم انصر د دنیا کې د انسان د پاره بلکې د هر شي د پاره نو موږ ټول باید نظافت مراعات کو که د ښار نظافت کې که د کور نظافت کې که د لوښي که د خوړو کې پوکو یو ټول باید نظیف وساتو نو دا یو ښه کار ده ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي او دا اوداسه ځایونه دا کنارابونه دي دا هم باید پاک وساتل شي مطلب په ټولو ځایو کې ما نوشتې لیدلي دي چې کې نوشتې وایي نظافت مراعات کوي نو دا مراعات روغتیا هم ضرور ده نو زما له محترم میلمانه څخه را پوښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې مدی و شوی دا تر کومه حده پورې شته او په ټول نړۍ کې په ټول کې چې نظیف ملک یې پر نظافت په کومه مراعات ته هغه په کوم ملک ده
ډېر مننه تو حساب له تاسو نه ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته
محترم وروره زه ته تاسو خبر باندې مکمل پوښوم رښتیا چې د افغانستان په شرایطو کې ډیره سخته ده تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی نظافت ډیر مهم دی دا خبره باندې ډیر ښه چې تاسو پوهیږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهیږي مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغه څه چې لازم دی نه کیږي په دې خاطر د خپل منطق او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په خوندۍ کې په ډیر وخت سره هغه ته د حفظ صحي او د موهید د پاکوالی زمینه بسایده کې او د غوی پر مثلا مختلف مسابقات کې هغه وروبو یعنی چې نظافت پاکوالی د موهید پاکوالی او د خپل ځان پاکوالی څومره مهم دی مثلا په شکل د مسابقو چې یو مکتب د مکتب سره مسابقه وکي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی او هغه مکتبونه چې ښه پاک وو هغه ته جایزه ورکړي ماشومان ته جایزه ورکړي دغه د پاکوالی کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجه شي چې خپل پلاستیک خپل د خوراک یو د کیلې پوستکی هر چیرته ونه غورځوي یا بوتل نه چې اوبس کې هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي د ځای د پلاستیک څخه استفاده ونه کړي او د خوراکو اضافه به ځای یو چیرته ونه غورځوي دا شان باید هر څوک هر فامیل هر پلار و مور خپل ماشومان ته ورزده کړي همدارنګه د حکومت او د دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کړي او دې ته خلک راه وهڅوي او تنظیم شي چې ترڅو چې خلک وپوهیږي هر څوره چې ټولنه پوه وي اما برابر د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیق کولای شي
مننه ډاکټر صاحب د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځنګړی کمپاین درلود په خو هغه د لاس منزل دی په صابون باندې د لاس منزل مخصوصا دوی ټینګار دادی چې څو ځله دی ورځي خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه ورسته باید لاس په صابون پریمینځل شي دا مسله لطفا اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ
اکثریت میکروبونه د خولې لارې د موږ بدن ته راننوځي که میکروبونه دي او یا پرازیتونه دي او د پرازیتو اګي دي او د خولې لارې بدن ته راځي او د موږ دغه پروسته په ټول بدن کې تقسیمي او د ناروغیو علت ګرځي په دې خاطر د لاسو منزل او ډیر مهم دي تشناب یا بدرفت تل په ناپاکه په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او بروست لاغه به لاس منزل درست نه دي. په دې خاطر مخکله توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سړی خپل بدن باید پلاس تم لمس کوي، نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نشي، ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغوی د خرمیړي په نامه یادیږي هغوی هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي. ځکه نو که سړی خپل دغسې تناسلي آلات کیدای شي ور انتقال شي، نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته تو ته او باید پریمینځل شي او وروسته له تشنابه بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي. دا یو. او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو څه ورننوځي یا سترګه خارښت وکړي، نو دې ته سړی پام نه وي لاسونه پاک دي که نه خپله سترګه مخي، او دا ډېر اشتباه ده چې په ډېره سادګۍ سره سترګې کې میکروب داخليدای شي او سترګې ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځېدای شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې په خوام یاد کړم چې د کورونا په وخت کې چې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نور هیوادونو کې په هر ځای کې د هر دکان مخ کې د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیره مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلود چې ډیر زیات تکثیر وکړي. او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډېره ښه مسایده ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي او چاته جوړ پخیر ورسره کوي، یو بل ته لاس ورکول دي. نو په دې صورت کې کېدای شي د یوه انسان نه بل انسان ته په ډېره ساده توګه مرضونه ور انتقال شي. او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډېره مهم او ضروري ده د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کرونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه، حفظ صحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد کړه، د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولی شي؟
په افغانستان کې شمېر زیات ناروغۍ دي چې زیر زیات لیدل کېږي، نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې زیات کې، مثلا د زیړي مرض چې کېدای شي د یو انسان بل انسان ته ور انتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس نه انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې زموږ بدن ته ورننوځي په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي زموږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک مینځلو د نکونو د لاندې کېدای شي د هغې ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړل په وخت کې دغه هغې بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغلته یوازې په اوبو باندې مینځل کفایت نه کوي، باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمینځل شي، په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغو او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې که مروج شي، او دا کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر، وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو پوښتنه ووایاست. ستاسو د معلوماتو لپاره د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پی کوو هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحه موضوع ده، دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوي کولای شي. لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګو ولایت څخه در سره اړیکه کیم.
زبیح الله جان راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې خلاره، الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم یو خبر ده پس کوم چې باید د سړي روحاني صحت په کومه طریقه سړی پاک یو خو ظاهري وي یعنی ظاهري باید سړی مخ وېختار لاس هرڅه دی باول لو دی چکر څخه وروسته باید فریمینځي نو روحاني باید سړی ځان سره کنته پاک کړي په دې اړه کوم څه پوښتنه کوم
ډیر زیاته مننه زبی الله جانه ډاکټر صاحب شیر د زبی الله خان پوښتنه خو مو واوریدله خی هدف به دا وی چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه او ورځنی حفظ صحه یا نظافت چې موږ په پام کې نیسو د څومره زموږ د روحیاتو ل ژوندۍ پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولای شي زه خو داسې پوښولم مهرباني وکړئ ځواب وایست
د دې چې دا سوي مګر د دې لپاره مهمه ده دا سعید مثلا د ناروغي او د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده په دې زور سره موافقم ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د دپریشن چې ورته وایي چې نه په پښتو کومه اصطلاح ورته
مراجعه مونږه جوړ خپګان ورته وایو
یا جوار خپګان هغه خپل خپګان د ډیرو مرزي علت کېدای شي ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکټیو مواد ترشح کیږي چې هغه د انسان د معافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي او دغه استرس هورمونونه د رګو تزایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کې دایشي د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفی نو زمینه میکروبوتا زیاتیږي دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دی یو زیات شمیر د خپګان او ځوریږي په هغه کې مثلا د توبرکولوز او یو شمیر زیات نورو مرضیه عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامدار خپګان سره مخامخ دي نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیروم امراض او مخنیوي کې راشي د اغیر پر مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه زغستا دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړی ته یو روحي آرامتیا هم راوړي د افغانستان په شرایط کې ډیره سخت ده اوس که یو شمېر زیات ناخوالی دي چې د هغوی سره په ساده کار نری چې مثلا سړی ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایط کې کېدای شي یو لاره ځان ته پیدا کړي که مطلب هم داوی داو او قبل د دین هر د مذهبي نقطې نظر که مثلا د هر څوره چې سړی مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي
مننه ډاکټر صاحب شیر له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایي ته راکم شو د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکې 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په آرامي حالت کې وو خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بنظمي او جګړې په افغانستان کې او بیا له 2000 لومړي کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی خو حالت هم په ورستیو کې جګړې راغله د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوي
زمږه سره د دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دی اساسات او کریټریه د دې چې شی وو په کوم ځای باندې څه کارونه چې ویني او هدف دې کمپاین څخه څه ځکه نو زه ځان عجز بونم په دغه عقل زم معلومات درکم مګر دا چې تاسو وایئ چې ډیر زیات فیصد د نتیجې نو د خپل ثابتولای شي چې دا یو کار او ډیر اغیزمن ګام دی
مننه د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په بابت وایي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې نولی شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا ورسته هغه لاسونه په سترګو، په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه، کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اغېز کېدای شي. مثلا هغه یو مرض ده چې د بدن خارښت بعض خلک په نامه د ګرګ ځنبه هم په کابل کې خلک د ګرګ په مرض په نام باندې چې د پوستکي یو ډېر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښت سبب کیږي.
جلدي ناروغي ده
او د کاغه دغه اگی د دغه پرازیتو د نکولان ساتل کیږي که چیرې په دې یو نفر نه بل نفر ته انتقال کړي او د ځان په ګرولو در د پوستک تلان نه نوځي او د دغه مرض باعث کیږي. همدارنګه نور پوستی یا د پوستکي مرضونه چې دغه لار نه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کړي، ځکه د خرمړیو مرضونه دي، دغه چې جراب په عربي ورته وایي او په د ایران خلک ورته ګال وایي او په افغانستان کې په نام خارشتک مشهور ده، د دې لارې نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپنۍ د کورنۍ څخه یادل کیږي، چې هغه هم د زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلف ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډېر خطرناک په نظر اته کېدای شي، سړی په کې خپل لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته وبخې په افغانستان کې هماغه کوکري چې ورته وایي هماغه ناروغي ده که بله ده؟
بالکل بالکل همدغه د کوکري مرضی ده چې ډېره ناخواله مرضی ده او د یو انسان بل انسان ته په ډېر سادګۍ سره د تماس له لارې او همدغه د لاسو د مینځلو له لارې کېدای شي یو نفر نه بل نفر ته ورانتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما په خوا یاده کړه، که چیرې د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شوي نه وي او تر هغو لاندې دغه میکروبونو او یا د پارازیتو هغې ځان نیولی وي، نو هغه کېدای شي د خولې له لارې د موږ بدن ته ورداخل شي نو او د مختلفو امراضو د جګر د امراضو د پارازیتونو امراضو ایشناکوک ورته وایي او یا مثلا د چمډي مرضونه او یا د اسهال او دیزنتري امراضو علت کېدای شي.
په ځینو ځایونو کې حتی ښځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي، که لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي بیا هم د دې امکان شته چې دا تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایئ چې هغه دي پکې د ویروسونو یعنې مضر هغه دي پکې بکتریا او د شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتما ځکه په هغه توګه چې باید د نوکونو د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې، ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي، ځکه د نوکو د لاندې دا ټول یعنی د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي هوادو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې، په دې خاطر د خطر د انتقال مرض دوی ته کم نه، مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغه سیم معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کیږي نو هغلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده، او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي. له جرمنی نه ډاکټر صیب شیر د دې خبرونه میلمه دی او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وای که تاسو هم پوښتنه لرئ نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ وهي 00 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وړاندې خبرونه کې به هم له ډاکټر سیف شیر سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست.
قربان سلام محترم نوري صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولم قدرمن اوریدونکو ته وایم. عبدالحاده تعلیم د هلمند ولایت څخه.
بخیر راغلاست هر کله. مهرباني وکړئ.
قربان سلام خراج خوشاله کوم محترم نوري صاحب مخکې درې چخل پښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کمه نو تاسو د ټکنیکي امکان سم په دې درنښ ځانات توګه دغه وښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سکور دی نه چې د ازادي رادیو د نشرات سره دوی مننن لري د تاسو د رسمي د طریقې کوم ډېر ګټ تر لاسه کړی دی نو دغه وونه کېږي چې د ازادي رادیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته دی خدای پاک دې وګړي ټکنیکي امکان دغه مشکل حل کړي ځکه خلک ډېر په تشويش کې د محترم نوري صاحب
خامره باندې د خوبوشي نو سل ملمنه هم پښتنه لري کنه
و قربان سم نور څه په موضوع کې سلام دغه د نظافت نوندل
bale bale د نظافت موضوع د حفظ صحه
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليو پی په نامه باندې یو مؤسسه ده نو دغه خوارځواکو ماشبان سره مرسته کوي د دیوځو کورنۍ سره مرسته کوي دغه خوشبختانه بعد دغه وان چې دغه نظافت پاک باندې هم ډیر کار معلومات خلکو ته ورکړي ځکه د خلک چې دلته ورځي یو ډیر بیرو بار تقریبا 700 نفر د دیوځو کورنۍ نو دغه نظافت پاک باندې ډیر شو پوره کافي معلومات ورکړي نظم پر نور خلکو باندې هم دغه ځار چې نظافت مراد کی ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان د نوري صاحب محترم چې خواړه خوري مثال د خبرې ډوډۍ ته چني اکثره کسان کې لاس مثال د خبرې په خټه لړلې دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته دي دغه لاسونه چې دغه لاسون لا بینه په لیبات خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب او پر د مسجد پر امامانو دغه راغ د محترم نوري صاحب خپل په مسجدونو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوای ورته دغه چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوای ورته چې دغه ډیر شي محترم نوري صاحب دغه نو نظر وبله پسند نیل ماتاتن لرم
ډیر زیاته مننه اتل صاحب او بخي یو پښتنه در نو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحه د خصاتنې په خاطر باندې لکه مشخص راته وایست
قربان سم محترم نور صاحب موږ د تصنیف د کړې د ګور اول موږ د غزمې ساکړې د دوی د غندرانو مشه دغه ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشمان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشمان خپل اجت دغه کې مثال هغه ځای ته بیا محترم نور صاحب اول د ډوډۍ مخکې او د ډوډۍ ورسره بعد لاسونه په صابون ومینځي ډیر مثال د خبرې د سیګټوري خبرې د بخې به اندازې زیاتې د محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي مثال تاسو دا شمه کوي د مچان چې په خپل کورې کې مخ پیری په لا وتاکو باندې خپل د وتاکو په دروازو باندې جالي دغه چې ځکه مچان هغه شی دی چې مثال میکروب دی وځي سبب ذات انتقالي ډیر د سیګټوري خبرې د محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي خلک ډیر ځاتې خوشاله دي
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پښتنه خو نه درلوده خو په خبرو باندې تبصره لري خطرخه کنه بیا نورې پښتنې لرم
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شانه مهمه شانه ته یو ته وکړه او دا د دې خوشحالي ځای دی چې دا سه برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته دا سه زمينه برابرۍ او غوي خپل اشتباهونه ته متوجه کوي او غوي ته نظافت ورپکوته کوي مګر یو بل خبره چې زه غواړم هغه د خځو د حفظ صحه په مورد کې چې متاسفانه په افغانستان کې ډیر مروج نه دی او د خځو د حفظ څه په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي هر میاشت په خځو باندې وینم اتیږي او د وینې د ماتېدو په مورد کې خځې اصلا د هیڅ څه سره خبرې نه کوي او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحه په خاطر باندې امکانات دي چې هغه دې ته باید توجه شي د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراض کېدای شي په دې خاطر د پاکوالي د هیڅ په وخت باندې نظافت ډیر مهم دی چې دغه وخت د د ډیرو مختلفو امراضو مخنیوي کولای شي. امداتو غیر یو شمېر زیات امراض چې د دې پیسې کې چې د ښځو بیا ورسته اولاد نه کیږي، ځکه کچیر یو شمېر میکروبونه د واژن د نارینه بدن ته ورداخليږي، کله چې په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي هلته مزمن التهابات منځ راوړي او چورسه د دې د ماشوم د ندرودلو علت کېدای شي. او دا چې نور امراض دغیله د دې لار نه انتقالېږي، هغه هم ډېر مهم بر په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ صحه د حیض په وخت کې ډېر مهم دي.
ډاکټر صاحب شیر کېلګ په تفصیل سره وایست چې په کوم حالاتو کې څه ډول حفظ صحه په نظر کې ونیسي، کې یعنی یاو دو درې د سیورته یاد کړئ.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا زنه بگیم چې څومره په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د هایس په وخت کې د غوی د مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د ښځو د لپاره خرڅیږي، آیا ښځو ته ټول ته دغه دسترسی شته او آیا دغه امکانات شته چې د غوی څخه استفاده وکړي؟ ځکه پخوا خلکو به د زړو لاتو څخه استفاده کوله او هغه بیا مینځلې، چې دا نو ډیر غیر صحي شی دی. که چیرې د دغه دسپاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار د لپاره استفاده کیږي، او زنه پیغم ته څومره په افغانستان کې دا مرواج دي او هغه د افغانستان کې شته چې د خو ست دوی ته د امکانات شته چې د غوښتنې استفاده وکړي. دا به ډیر مهمه خبره وي، دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شان باید خځې ته په ډیر هیوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي یا بیمه ورته بایسي ورچي. په دې خاطر دا شاید ډیر مهمه ده نه پیغم تر څو په دغه پروژه چلته ده آیا د خځو سره دغه مرسته کوي او کنه، او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه او توجه چې ښځو ته دې ته پام وکړي او هغوی ته متوجه وسي وساتي او دغه زمينه ورته امکانات ورته برابر کړي.
د زړو خلکو مهمه مسله مو یاد
کړه. بله او د زړو خلکو چې هغوی خپل ادرار نشینی ولای یا خپل مواد غایته نشینی ولای په غوږ ضعیفی پیدا کیږي، نو دا خلکو ته ډیر مهمه ده حفظ صحه، ځکه دا غوینه نه یوازې په خپل په مرزو سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستر او نور شان هغه کې چې نور ته امراض ورانتقال کی. په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دي دا غوینه باید استفاده وکړي شي، دا غوته کومک وکړي او تبیره د لاس مینځل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غو نه هڅه ساه دې مې مله چې خپل لاسونه ورته مې شپه پرمینځي او د هغه مراقبت وکړي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب شیر. ما په یو ځای کې اوریدلې دي، فقط لوستې مې نه دي چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه ده لوستې، یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې، د انسان د لاس په ورغوي کې هم ملیونونه نالیدلې ویروسونه یا بکتریای بولې هر شی چې بولې یعنی میکروبونه داشته چې موږ یې وینو نه، مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبريږي. د خبره کسمه وی لګي لطفا اوریدونکو ته جزئیات وایست.
لکه چې موږ دا د لاس خالي یو بل سره موږ یو چا سره چې لاس ورکو احساسو چې هغه نفر لاس خالي کړی یا نه کړی، همدا سه تصور وکړي چې لکه تاسو چې ویلې پزراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کی، ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او دا غوینه خای نه خای میکروبونه په لاس باندې سري کیږي، ځکه موږ لاسونه یو خاص طبيعي رطوبت لري، په رطوبت باندې دا مواد ورسري کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په دې را ساده ته د یو انسان څخه بل انسان ته دا ور انتقالېږي. په دې خاطر د لاس مینځله او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت یا جلوګیری او مخنیوی دی چې کېدای شي چې د مرض د یو انسان بل انسان ته ورتقال شي، ځکه دغه کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټ په ذریعہ باندې یو سره سریمشي کول، یو بل باندې بیا فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سریمشي او دا تر اوسه پورې هم مرواجه شوی ده. نو که دغه کلتور نور ټولنه کې هم مرواج شي، دا به یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد.
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې البته په ټولو ځایونو کې نه، مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غیږو ستړي مشي کوي. فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري، که په غیږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس.
هر صورت چمن یو بل سره نږدې کیږو، حتی د هوا او د تنفس د نقطې نظر هم کېدای شي بعضې ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان نه بل انسان ته ورانتقال شي. مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی، په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطې نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي. خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات باید سوی چې په کوم حالت په کومه شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بل ته د انتقال دوه زمینه مساری، مثلا هغه دغه سی یو حالت کې وی چې باید هغه میکروب یا هغه ناروغي خپل اوج ته رسیدلی چې په اندکترین تخی باندې زیات میکروبونه بدن ته د هوا ته ورانتقال کی، یا په داسې یو حالت کې دا سره قرار ده چې انوس میکروب ډیر پیشرفت نه کوي، نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی. نو دا سره مخکله مخکنه ویلې نشي، نو ښه به دا وي چې سره مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري، نو دا کلتور باید په خلک مرواج شي، مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپل مقابل طرف ته وایي وبخیر نږدې باندې ساتي کته ځان مریض سم نه چتا ته مرض در انتقال کوم. دا به ډیره معقوله لار وي چې سره په خپل ځان متوجي کی چې کوم مریضي په ځان کې وي د سریمشې د ډیر نږدې تماس څخه مخنیو د لوګریو کی او زمينه لته برابر نه شي، مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي.
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی؟
یو شمیر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې غوي ته زمينه برابرې یا اوږدي کېدای شي د امراض او علت وګرځي، ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د موږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه راایسته کیږي او هغه که ونه منځل شي هغه د پوست په سر باندې پروت وي، نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نه شي کولای. نو دا حجرات د میکروب د پاره یو ډیره خوندوره غذا ده چې هغه کولای شي دغه څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلکی او دغې نقطې نظر لار نه کېدای شي پوست ور داخل شي د مریضي باعث وګرځي. پدې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوي کوي، ځکه د پوست سطحي هغه مړي حجرې د بدن څخه پاکيږي او میکروب ته کومه زمينه مساعدېږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر، هوا مخ په تودېدو ده او اوس هغه د پسرلی ده، په ډیرو سیمو کې اوله لمخ کې نه تودا شوې ده او نور هم توديږي. پتاس چې د خوړو د منځلو لپاره خلک استفاده تری کوي، دا د دې اهمیت راته وایست او کدا نوی کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د منځلو لپاره د میوه د منځلو لپاره راته وایست لطفا.
پتاسیم فرمنگنات یا موادی که ضد عفونی خصوصیت لري، مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي، یاره ته اندازې پورې غوي د پاکیدو زمينه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډیر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبی تاثیرات لري. او د هر چاله دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنګنات د وافانی څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسی ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنګنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب ویلای شي اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نه فقط د ظاهر نقطه نظر، یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیفی چه اصلا عبود یا خفیف شرچه ای رنگ ورکل چه اما کفایت کهیم.
در ازیاد تماننم او مالگ تصویل چه بدیل مالگ ده مالگی نه چرقم استفاده که ولیشی؟
مالگی مخکل مخکل پا یو گلاس که سرای که ریشی چه دو بوز رگر کی بیا پاگا سطل یا پاگا مواده که چه سابه یا میوه مندل کیگی پاگا که واچه ول چه گرشی که دیشه مخکل مخکل مزای وطکل شی چه دیر تریوه نوی یعنی چه خفیف دی مالگین خوند ولی دی مگر دیر تروه نوی زکر که دیر تروه نوی با که دیشه میوه و یا آقا ثابت سای غواری تازه مصرف کی آقا بیا شیطه شیه یا لبای نوی وزل شی یعنی دست خفیف تریوه لی آقا باید مواد بکیه فقط یا دری سالور در خوخ که بربانی کی خودل شی روز تلا بیا با صاف و عبو بانده بیا پریمن دل شی.
بله او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کم وخوري په غو باندې تاثیر کولای شي کنه؟
نه ځکه چې مواد وروسته له دې چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کیښودل شول وروسته له هغه باید په صاف اوبو باندې دا یو پریمنځل شي اصلا د مالګه خوند باید په کې پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼې مالګینې وي هغه شاید خوند ولري په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي وروسته له دې نه چې په اوبو کې د 5 دقو دپاره کېښودل شول بیا نو په خالص اوبو باندې به بېرته اوکش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړه ډاکټر صاحب ځینو ځایونو کې طبیعي اوبستا مثلا د اوبستا په طبیعت کې اوبر راځي که مثلا په خارونو کې شاورونه دي مثلا تشنابونه دي عمومي حمامونه دي هر سړی په کور کې او امکانات لري مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته که یو څوک اوبه لري مګر شامپو صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري فکر کوي یوازې اوبه کافي دي
نو چرای و نلری تهیت تا او بخدی یعنی دیر چې ځان پرنی منزی لاخل پا خالی او ببانه منزل هم گتا لیر نسبت دی تا چرای ځان پرنی منزی.
بله بله دیر زیادت منان سلامت و سی چه زیادت وی دی حفظ سهی پا باب عمومی و سید خبروان تقریبا ورسته دو دری و دقیقو تر رسیدلیو که چه زیادت وی داکتر سیب دی خبروان پا پای که او ریدون کتا دی حفظ سهی دی اهمیت پا باب.
نو دا هغه د خځو موضوع یاد شو دا ډیره مهمه خبره ده. هغه ټولنه کې چې ښځه پوه وي نو هغه به د خپل اولاد د حفظ صحي د خاطر زیات کومک کوي او خپل ماشوم ته به د حفظ صحي اساسات ور زده کړي. نو د ما خبره ده چې ښځه باید پوه ولري هر څومره چې ښځه په یو ټولنه کې پوه ولري خپل اولاد به د پوهې سره ډک ټولنې ته وړاندې کړي. نو د ما هیله هم دا ده چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بیرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعده شي چې ډاکتران نرسان او انجینران ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بیرته په پښو ودروي. مننه تاسو څخه
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راستره و چې د حفظ صحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلې او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل. د ازادي رادیو خبرونه روانې دي. لتاسو ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د نورو خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.
ایز مالا لیچ نارد نارنج ولی ولی دستا دغاڑ هارد نارنج ولی ولی زمال لیچ نارد نارنج ولی ولی دستا دغاڑ هارد نارنج ولی ولی نوز سولی بیزار انجلی وی 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 اول دے وکڑلو اقرار انجلی بیا نو زما سولی بیزار انجلی وی 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 دا چرنگا اقرار دے نارنج ولی ولی دا چرنگا اقرار دے نارنج ولی ولی زما للی چنار دے نارنج ولی ولی دستا دا غاڑ ہار دے نارنج ولی ولی مالا لے چنا دینا رنج بلے بلے استاد گانے ہار دینا